السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو او ښو اړیکو ته ژمن دی. امیر خان متقی دا خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلي شریفي ویلي، هیواد یې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې له طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره ښې دي او تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2021 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی، له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي چې وروسته یوه یې دوه اونۍ مخکې وشوه، چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاقي لیږدو ووژل شول. څه باندې یو نیم سل افغان هنرمندانو او سندرغاړو په پېښور کې له عالي محکمې سره یو غوښتنلیک شریک کړی دی چې له هغوی غواړي له پاکستانه د دوی د ایستلو مخه ونیسي. په د غوښتنلیک کې افغان سندرغاړو او هنرمندانو ټینګار کړی چې افغانستان ته د دوی بیرته ستنول به د هغوی ژوند او کاروبار له خطر سره مخ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی کله چې له ډونالډ ټرمپ څخه د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان د ده او د اسرائیل د صدر اعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه. ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ له امریکا تر ستنېدو مخکې وویل ډونالډ ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لار هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه دی ایران سره هر راست توافق ته بدبینه ده. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې د جمعې پر ورځ استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحده اماراتو سره او هالند د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. د پنجشنبې د ورځې په لوبو کې ایټالیا نیپال ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا وه. د پنجشنبې په ورځ په بله لوبه کې سریلانکا، عمان او هندوستان هم نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شوی چې پای لوبه د مارچ په 8 ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه ګروپي لوبې لا پاتې دي چې یوه یې له متحده عرب اماراتو او بل یې له کاناډا سره ده، خو سوپر ایټ یا توغره پړاو ته د وتلو چانس ډیر کم شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه نیکې هیلې مې ومني درنو سکونکو هیله ده چې روغ او جوړ وي. ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې د لوست اخرنی شبر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات راپاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي، او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندوو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای سو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسې په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیښې، کېدای سي یوه ښه پیښې چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسو ښه حالت لري، دغه حالت دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالت موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې، یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا که بده پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې ښه اوسي ښه عکس العمل ښکاره کوو. همدغه عکس العمل چې موږ د دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو، دې ته بیا غبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوو، یې دې ته بیا غبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکات او غبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو، او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کړو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې زموږ احساسات یا غبرګونونه هڅوي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي، یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځانګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرنی محرکات دي. یا بهرنی عوامل دي چې زموږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې زموږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼګونې څخه ډک چاپیریال، دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوښه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا، د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې غبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. غبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پېښ رامنځته شوه، د یو وضعیت سره مخامخ شو، یا کوم عوامل چې رامنځته شوه د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو، دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي چې احساساتي عکس العمل اوسي، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي غبرګونه نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د شګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو، سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دې ته سمدستی غبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې جواهر، کله چې موږ په قهر کې بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستی غبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظې وروسته فکر وکړو، د څو لحظو لپاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستی غبرګون رامنځته کیږي. تر څنګ بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د د چې موږ خفه سو ډېر ژر په ژړا کېږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلوو نه، قضاوت کوو یا نه، خفه یو او ژاړو. دا هم هغه سمدستي غبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل ښیو یا دغه غبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری غبرګونونه دي، چې دغه غبرګونونه یا دغه فکرونه دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنې په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکاتو سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، د هغه پر ځای موږ فکر کوو، ښه غور کوو، هغه موضوع تحلیلوو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، د هغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکري غبرګونونه وایي، یعنی هغه غبرګونونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې د آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناست یو، په آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لرې کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان دغه ستونزې څخه لرې کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه یې معلومه وو، څېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کړو. دا هم یو فکري عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کړو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکري غبرګونونه یا فکري احساسات ویل کېږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کومې ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کړو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کړو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار، دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ، یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو دې ته چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یا عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري؟ مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کړو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کړو، ښه احساس ښکاره کړو، یعنی ژر بې له فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کړو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلې کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې، په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو، شاید وکولای شو ښه عکس العمل ښکاره کړو، نو دا دی چې موږ ټولنیزې اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلي کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی، ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي. که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کړو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینه یې معلومه کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کړو، په ښه ډول سره یې حل کړو. که چیرې چیرې ناسم خبرګون ښکارا کو پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کوو، د دې سبب کېږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نوره هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کېږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نوره هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نوره هم پراخه کېږي او نورې هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغېزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کېږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ، معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ، سمدستي تاسو پرېکړه مه کوئ، تصمیم ونیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرامه کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو سکونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې داس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب سپیڅلی نامه، السلام علیکم. هیله می امید درنو سکونکو، هیله د چروغه جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص تویم. هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. درنو سکونکو، په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق له ویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څه وو، او زموږ او ستاسو تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق. نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومولو پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه، او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کو. همدغه پروسه چې په لومړی قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو، او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وایي. چې همدغه د احساساتو د نمولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښې زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کیږو، خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په یو غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی، او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لري. که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي، مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه اخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر، ډېر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ. نظر خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کی، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسې نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسې خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسې به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسې خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر بې ارزښته احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسې کولی سئ چې ځکه تاسې خپل احساسات پیژندلي دي، تاسې پوهیږئ چې تاسې په قهر کې یاست، نو دلته تاسې دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي، که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري. نو دلته دی چې تاسې نسی کولای چې یو غلط غبرګون وشوي، تاسې باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسې منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسې خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسې په خپل وجود کې دننه نور هم تنشونه رامنځته سي، نور هم خلاګانې ستاسې په وجود کې رامنځته سي، او تاسې نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کړئ، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسې کولای سئ چې تاسو نسی کولی چې خپل ورځنۍ چارې په ښه ډول سره مخته یوسئ، او نسی کولی چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي. تر هر څه مخکې تاسې خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسې ډېر په قهر یاست، تاسې پوهیږئ چې دغه که چیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې تاسې وپوهیږئ چې ستاسې نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کېږي، نو دلته دی چې تاسې خپل احساساتو ته متوجه کېږي چې تاسې د بې ارزښتۍ احساس کوئ. که چیرې تاسې خپل احساس تو پیژنی هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ، او دلته دی چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنی که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د هغه سرچینه معلومه کړئ، او وکولی سئ دا مهارت ولرئ چې خپل احساس په ښه ډول سره په ښو الفاظو سره بیان کړئ، نو تاسو خپل هغه نږدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په هکله وایاست، هغه ورته په واضح ډول سره بیانوئ، خپل حالت ورته تشریح کوئ. دلته ستاسو ترمنځ یوه ښه اړیکه رامنځته کېږي، نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی، د اړیکو په شوالی کې دی. یعنې ستاسې اړیکې د نورو سره شکوي. د ستونزو حل، د همدغه احساساتو د نمول له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ، ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ. راځئ ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکړو. اول تاسې د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ. په هغه څه باندې تاسې فکر وکړئ چې هغه تاسې احساسوي. خپل احساس یا کله چې تاسې په قهر کې یاست، یا کله چې زړه مو تنګ وي، یا بې حوصله یاست، یا ډېر خوشحاله یاست، تاسې خپل احساسات صرف نظر کوئ مه، هغه ته ځیر سي، هغه ته دقت ورکړئ، هغه ته وخت ورکړئ. وروسته مو بدن ته فکر وکړئ چې فزیکي نشي هم موږ ویل چې د احساساتو څرګندونه کوي، مثلا د زړه تکان، د لاسونو لرزیدل، او داسې نور، مثلا د پوستکي سپینوالی یا سوروالی، دغه حالاتو ته هم متوجه اوسئ. خپل دغه احساسات وپیژنئ او دې ته وخت واخلئ. یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات، هیڅ احساس مو بې ارزښته نه دي، نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوئ مه، هر یو ته وخت ورکړئ او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ. خپل احساسات د نمولو په مرسته سره تعریف کړئ. مثلا تاسې څنګه احساس لرئ هماغه څه باندې، که چیرې خوښ یاست نو د خوشحالۍ، د بریا احساس یا داسې نور نومونه ورکړئ. که چیرې خفه یاست یا د خفګان احساس لرئ، هغه مثلا کیدای سي ناهیلي، یوازیتوب یا نور دلایل ولرئ، تاسې همدغه دلایل چې تاسې خپل د خفګان د احساس لپاره لرئ، هغه په هغه نومونو سره یاد کی کچیره په قهر یاس غصه یاس نو د ناراحتی د خشم یا قهر نوم ورکی کچیره ویریدل یاس نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سی او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیره احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سی تعریف وکړي د خپل احساساتو شدت وپیژنئ کله چې تاسې کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسې په خپل وجود کې لري تاسې هغه د هغه شدت وپیژنئ خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډېره غصه همدغه نومول یعنی همدا دی چې تاسې په یوه برخه کې تاسې د هغه د شدت درجه معلومه کړئ د ځان لپاره مثلا تاسې لږ خفه یاست ډېر خفه یاست منځنی څنګه چې یاست هغه سې نوم ورکوئ هغه سې درجه ورکوئ ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوئ هر احساس چې تاسې خپله په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري همهغسې بیان کوئ خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر یو کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپلو نږدې ملګرو سره همهغه ډول یې بیان کړئ شدت یې په نظر کې ونیسئ درجه یې په نظر کې ونیسئ نوم یې په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کړئ دا ومنئ چې ستاسې ټول احساسات طبیعي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي هغه کچیرې د قهر وي کچیرې د خفقان وي کچیرې د زړه تنګي وي کچیرې نارامتیا وي کچیرې هر هغه احساس چې تاسو لري هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول طبیعي دي هیڅ یو هم بې ځای نه دي هیڅ یو هم غلط نه دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ هغه ته فکر وکړئ هغه وپیژنئ هغه درک کړئ سرچینه یې معلومه کړئ نو هڅه وکړئ چې بیان یې کړئ راځو د احساساتو د نمو له ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کړو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالی دی د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس وپیژنئ خپل احساس مو درک کړئ خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه هغه ته مو نوم ورکړئ نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ هغه کنټرولوئ یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوئ هڅه کوئ چې خپل ځان آرامه کړئ په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوئ نو دلته دی چې ستاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي د شخړو حلول کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي ذهني روغتیا د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو هغه ونمو نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو د دې ترڅنګ د ځان پیژندنې پراختیا د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ هغه احساسات چې څنګه دي په همغه شکل سره بیان کړئ د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي تاسو کولای سئ په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ کچیره موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو دا به د فشار د زیاتېدو د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي کچیره خپل احساسات درک نه کو خپل احساسات ونه پیژنو نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي مثلا موږ خفه یو د خفګان احساس لرو خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دي سرچینه یې څه ده دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کېږو نو دلته نور هم فشار زیاتېږي اړیکه نور هم خرابېږي ځان ګوښه کوو د خلکو سره ټولنیز اړیکه مراکمه وو اړیکه مو خرابېږي نو دلته یوازې توب یا ګوښوالی موږ غوړه کوو نو ځکه د احساساتو نن مول کې چې خپل احساسات نه مورنکو نو فشار د زیاتېدو د اړیکو د خرابېدو او د یوازې توب لامل ګرځي د دې ترڅنګ دغه حالت بیا ممکن موږ ته اړ کړی چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولرسو خپل احساسات یا کچیر دغه د فشار مزیت سي اړیکې مخرب سي یوازې تو پر خوا باندې ولرسو نو دلته دغه حالت موږ ته مجبور کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ سو لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. در نوزده کنکو پا پایلی که ساسو لپاره فعالیت لرو. در نوزده پا فعالیت که با دوریزی پا اوشدو که اغا کم احساسات چه تاسه تجربه کردی، مثلا کچیر خوشحاله یست، کچیر هیلمندی احساس ما درلودی، کچیر هم داغا ورست تاسه حیجان درلودی یا مغم درلودی، خفگان ما درلودی، تاسه هر هغه احساس چه تاسه درلودی هغه پا یو کاغذ بندی ولی که در داغا احساسات استخد تاسه دره انتخاب که دو دلیلو نورتو ولی که چولی داغا احساسات تاسه نن درلود. پا پایلی که داول کې تاسو خبرګون تاسو اکسره مال دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس ترتن کې درس مو په لویه مهربانه راځ پرم شو وخت ولري خدای مو منس
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادۍ میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې پخوای تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبی کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. لکه غلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دیشان و سرمین از مو کورنهی که موجود و او لومریز لپاره خون مخ که لغر بغدادی قایده سر پایل که چل کور و چل جماعت و روست خو انزای و در بس جوان سفر بود. وست داغه لی زکل چا خبر اتش بیت و آویا برید کیو او دی که خیر دیر سره تودیر آغ لیم.
په کوم ځای کې وزیږیدی او کوم کال؟
زه زیږیدلی په کابل کې یم، د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅیرمه او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زیږیدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چارګي ده،
هغه هم د کابل چارګي کې ده. له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټول نور ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه لرته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم اسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زیږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا یې زه رسکرۍ ته بونځي چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه درې دېرش ده او ځینې ځایو کې دیارلس سوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه لوګین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زیږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص وم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارالامان کې وه هلته یې ولېږلمه. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي وو او دولسم د نرخ په لشکې پای ته ورساو. زه په صراحت سره وایلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل مهن صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و، ما د خپل کلي و کور ډېر درسور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستل ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم. او دولسم نه چې خلاص وم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و، هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم، او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد قدیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډي لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډي زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم، او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړئ او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کلی د لارې په سر راځي پیش لدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کلی راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده، ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو بدي نه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې و تاثیرات و. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته. هغه دننه په کور کې له ما نه مشران لالا لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته.
زموږ مشر لالا زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله، دې خو مې سواد نه درلود. پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل، خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله، زموږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د لالا به درس ورکاوه. له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي رحمت کړي وفات شوی ده، او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و. دایم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکړم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې، د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و، دا یو څه زوړ سوی م و، خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نرم، او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و، بیا به ادې رانه لرې کاوه او پاتې ډېر خوند راکاوه. بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو، بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبرې، دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، دا فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلي کې د ژوند هغه وختونه، د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې وروسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ، په یو ډول سره یې انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو، تحقیقاتو، مقالو، لیکنو کې؟
بالکل بالکل پیدا کړی، بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم. هماغه همزولي چې موږ سره و په نرخ لیسه کې، زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و، چونغر ورته وایي، خو البته چونغر یو د پلخومي چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي، نو در چلتن په نامه یو چې زیارت راځي، پس دغه دایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دنګ ته دغه پاس شي او غر ده دغه سیمې ته چونغر وایي. دغه سیمې ته موږ هغه راوستې و او را درې شپې مخکې له واده موږ یو لس پنځلس نفره زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو همصنفی هلته خپلوي وه، او له هغه ځایه موږ دوی ته ورا راوستې وه. هلته ما ډېرې سندرې واورېدې. البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم. دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم، او تاثیرات یې ډېر زیات و. بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو، اتنونه به و، او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي، د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدې. خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدرعلمي ته شامل شوم، فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه، لنډۍ به مې اورېدلې، دا به مې ټولولې. خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یاداشتونه زما په دفتر کې و، هغه ټول له لاسه ووتل. خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نښوده. ما دا 15 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه، ما تر اوسه 15 د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي. نو دا یو لوی تاثیر ده. او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي، هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده. د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې، هغه مې ټولې معرفي کړي دي. او اوس هم چې چېرته یوه د لنډیو ټولګه پیدا شي، په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغه یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم. او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مورږدمه. په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم. 15 ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه، او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته ووایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي، جوت وي پکې؟
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی سم، ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شعري ډېرې دي، خو چاپي یې دوې دي مرور هم، ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به را لاړ کړو مرور هم ځکه. هغه چاپ شوی په کابل کې او یوه ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو، بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي، نه ځم درنه نه ځم که مې سر لاړ شي، ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده، زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړم، هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړم، داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو، پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته، لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته، غواړم هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهاند صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته ووایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلي ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسی نه فارغ شوم، د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې، مرکزي لیلیه کې جای نه و، دوه کاله باید مونږ د پولیټکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای، او د پولیټکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینو استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که، خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود. او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو، او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه، هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاده شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهاند څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت، څه رقم تون چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد، دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لاروکي لارویان، دغه کتاب چې اوس یې له علاقمندان ډېر شوي دي، هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر مثل لیکلن. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکل، البته یو قصیده می ولیکله، بی قصیده په قالب کې. دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده، بیا په آنلاین بڼه هم پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو دا زما شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه. دا یو کتاب شو لارو کې لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شعرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړي دي. که اورېدونکو ته ووایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمېر څو ته رسیږي؟
شمېر بیا هغه د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلف ویبسایټونو خپره کړي، هغه کې د ما د کتابونو شمېر 30 کودل شوی ده. خو په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ورته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي چې دا څه خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې ده لکه اولاد، او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي، څوک به دفاع ترې کوي. نو دغه مهم ما ته ټول دي، البته مهم زه نشم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده. خو هغه دي، هغه د په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړې، بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد کړې. په شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي، د هغو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری، یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړم، مورې مننه چې ویده دې کړم. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې، او دغه نوم مې کېښود زه کور کې نه یم ور مه راوهم. دا شعري ټولګې وې. او لنډیو برخه کې زه باید تاسو عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ، پس له دې هم د هغو سرلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کومه چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کوم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي. او دا درې ټولګې خپرې شوي، درې ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي، چې مثلا یوه ټولګه یې کرونا ته وقف شوې ده، او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ، او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین را ایستل، دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي، هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده. یو نومېږي د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه، او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت. په دغه ترتیب البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی، بل ته یې د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي، او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر، یا د استادان مې دي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده، او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوی دی پا او باندی ملی کلی او بله لاره ای چه دا دی تلل و یادونو دی دی تلل و یادونو که دی مونگا حقا مطرح فرهنگیان چه وست مونگ سرا نشتا و یا دی مام سنفیان و یا می دی عبدوره خلق و یا دی ما استادان پاتی شوی او یا دغسی خلق چه وفاد سری دی ما پا او دی دوی فرهنگی فعالیتونو مقالی لی کلی اغا طول گتا دی تلل و یادونو ما با کلی دارش نور دوستان کولای سی چه البته یاو بیخی نوی آغا لاری چه دا آغا دی افغانستان که دی جونو دی تعلیم دی مخنیوی ستون زمان تیغلی دا کدی مالو که تقریبا ما پندوس یا پندیس تاویخ مقالیخ بری کری چه دا می دی اپا دوا و پولگو که را پولی کری انوان میوار کری دی جونو دی تعلیم مخنیوی تاریخی مسئولیت چه آتا برلواری دی
ډیر زیاته مننه ښاغلی بهاند د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په دې لنډه مرکه کې نشي کېدی. زه له تاسو مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. که د دې مرکې په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راته ووایاست چې بیا له همغه شعر سره یو ځای له تاسو او اورېدونکو سره خدای پاماني وکړو.
سلام ده زبا دا شیر دا پیدا کنم رازه دا شیر بلی یاد از فوای موس را پیاد سه دا فرخونده چی کلا هوا جلا و یای وست وزه بلا غیط ما یو لندکای آزاد شیر لی کلای چی دین خلق غیط لندکای هم وای دا شیر نتا آقا دا شده چی هی دلری کلی خلقو غد ندر رسی کنه دا غد وجنی می وحی می سوزوی می
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه.